السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. دا د صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو د نن جمعې لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. په بلخ کې پرون د شیعگانو په جماعت باندې د وژل شوو کسانو شمیر 25 تنو ته رسیدلی دی. دا خبره د بلخ ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ذبیح الله روحانی رسنیو ته کړې ده. تر دې مخکې په دغه ښار کې د ابو علي سینا روغتون یو مسؤول ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې چاودنه کې لومړنیو ساعتونو کې روغتون ته لږ تر لږه 12 تنه مړي ورول شوي وو. د دغه برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. خو د نتایج شویو رپورټونو په اساس باندې په بلخ کې د پرونۍ چاودنې له امله د وژل شوو کسانو شمېره تر دې څو چنده لوړه ده. چین پرون له پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په خپل منځ کې اختلافونه یا اندېښنې د خبرو له لارې حل کړي. چین دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې پاکستان د افغانستان په خوست او کونړ کې هوایي بریدونه وکړل او لږ تر لږه 30 پکې ووژل شول. پر دغو حملو د اعتراض لپاره طالبانو په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. پاکستان هم په اسلام آباد کې د افغانستان شارج دفیر وروغوښت. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی وانګ وینبین په بیجینګ کې خبریالانو ته وویل د دوو متحدانو ترمنځ په پوله کې وروستۍ شخړې پر پاکستاني ځواکونو د هغو حملو له کبله رامنځته شوې چې ادعا کېږي د افغانستان له خاورې شوې وي. ایران د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د هلمند سیند د اوبو د حق په اړه د 1993 لمریز کال موافقه رعایت کړي. د ایران مرستیال ولسمشر محمد مخبر په افغانستان کې له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د اوبو مسله ژر تر ژره حل کړي. مخبر د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د سیمه ییزې همکارۍ ادارې ته په خطاب کې له هغوی وغوښتل چې په کابل کې پر واکمنو فشار راوړي څو د افغانستان او ایران ترمنځ د 1993 لمریز کال د اوبو د موافقې په بخښنې سره میلادي کال د اوبو د موافقې پر اساس له ایران سره د منل شوو اوبو برخه اومني. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون اوکراین ته یو بل 800 میلیون ډالری مرسته اعلان کړه. بایدن ویل د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د نویو حملو په وړاندې د اوکراین د دفاعي وړتیا د پیاوړتیا لپاره د 800 میلیونو ډالرو په ارزښت پوځي او امنیتي مرسته اوکراین ته ورکوي. ولسمشر بایدن د امریکا ولس ته په وینا کې د خپل هیواد له کانګرس وغوښتل چې اوکراین ته د وسلو د ورکولو لپاره دا اضافي بودیجه تصویب کړي. خبرونه ملاند واوري دل تفصيلي د ازادي راډيو په ويب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي. ورزو د پروګرام معرفي ته پرون په مزار شریف ښار کې د شیعګانو په یو لوی او تاریخي جماعت باندې یو خونړی بمی چاودنه وشوه. د بلخ د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ذبیح الله روحانی ویلی دی د وژل شوو کسانو شمیره 25 ته رسیدلې ده. خو سیمه ییزو رسنیو ویلی دی چې د وژل شوو او ټپیانو شمیر څو چنده زیات دی. یو عیني شاهد ویلی
تمام در داخل شهر بودیم در لحظات اول خود رساندیم. متاسفانه آمار تلفات هم بالا، زخمی هم زیاد است.
په افغانستان کې ورسته پر لپسې چاودنې د څخ کارندوی کوي.
داخلي لامل د داعش ډلې بیساری وده او غښتلتیا، د طالبانو ضد وسلوالو مخالفو ډلو ډیروالی.
په یو تازه څېړنه کې څرګنده شوې چې د طالبانو لوري لشپږم ټولګي پورته نجونو د زده کړو مخنیوي سبب شوی چې اکثره نجونې ښوونځیو ته لاړې نه شي. یوه د ښوونځي زده کوونکې وایي
دې ډېره سخته، خو موږ دا ته میاشتې ویلې چې موږ به بېرته هغه پخوا زموږ ښوونځي شروع شي، موږ به خپل ځای ته ولاړ شو. نه اوسول هغې څه لکه دې چې ویل هغې څه نو.
او د پاکستان د مالیې نوی وزیر امریکا ته تللی څو د IMF یا د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پور غوښتنه وکړي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته غواګیست رابه شو د پروګرام اول مطلب ته. پرون په مزار شریف ښار کې د شیعګانو په یو لوی او تاریخي جماعت سیدوکان سیمه کې یو خونړی بمی چاودنه وشوه. په بلخ کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس ذبیح الله روحانی وایي په دغه چاودنه کې د وژل شو کسانو شمیر 15 تنو ته رسیدلی دی، خو سیمه ییزو رسنیو د وژل شو کسانو شمیر تر دې ډیر زیات لوړ ښودلی دی. دغه برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی. ملګرو ملتو دغه برید په کلکه غندلی دی. تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما په مزار شریف، کابل، ننګرهار او کندوز کې له پرونیو حمله وروسته پر ملکی وګړو بریدونه د اندیشتې وړ وبلل. یونما په یو ټویټ کې غوښتنه کړې چې دا ډول بریدونه باید ژر تر ژره پای ته ورسول شي او عاملانې سزا وویني. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بن پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې پر هزارګانو بیا برید شوی دی. د زیاته کړي چې پر شونځو یو جماعتونو د هدفي بریدونو په اړه باید فوري څېړنې وشي او د هغو ځواب وویل شي. شاغل بنت همدارس د دا ډول پیښو د درېدو غوښتنه کړې ده. د مزار شریف ښار د سي دوکان د پرونی چاودنې په اړه د دغه ښار یو اوسیدونکي غلام رضا رویټرز خبري آژانس ته وویل
دا پیښه په رښتیا چې زړه بوګنونکې وه. زه په ښار کې وم او په لومړیو شیبو کې مې ځان ورورساو. لبد مرغه د مرګ جوبلو شمیر ډیر دی.
د مزار شریف یو بل اوسیدونکو موحد موهبي د طالبانو له حکومت غواړي چې د داسې پیښو د تکرار مخه ونیسي.
مو از دستکاران به اصطلاح امارت خواهش میکنیم
که مش په اصطلاح د امارت له چارواکو هله کوي چې خلکو ته زیاته توجه وکړي، خلکو ته امنیت برابر کړي تر کله به دومره انتحاري بریدونه کیږي. د افغانستان حالات ډیر خراب سوي. موږ هیڅ ځای امنیت نه لرو.
کشور مو بسیار خراب است. ما هیڅ ځای امنیت نداریم.
پرون په کابل، کندوز او ننګرهار کې هم چاودنې وشوې. په کندوز کې د طالبانو پر یو موټر په چاودنه کې څلور تنه ووژل شول او نولس نور ژوبل شول. دې ته په ورته بله پیښه کې چې د ننګرهار په خوږیاڼي ورسوالۍ کې وشوه څلور تنه ووژل شوي او یو تن ټپي دی. د کابل د قنبر څلور لارې په پرونی چاودنه کې دوه ماشومان ژوبل شوي دي. د کابل د امنیت قومندانې ویندوی خالد زران ویلي چې ماین په یو ګلدان کې ایښودل شوی و. د ننګرهار، کابل او کندوز د چاودنو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
و مردل چې په مزار شریف ښار کې پرونی بمی چاودنه چې پکې ګرن شیا عبادت کوونکي وژل شوي او ټپیان دي، د ملګرو ملتونو لخوا په کلکه غندل شوې د غبریت داعش کړی دی. په افغانستان کې وروستۍ پرلپسې چاودنې د څه ښکارندوی کوي؟ اسمت ساروان په دې اړه په افغانستان کې د ناټو له پخواني سلاکار شفیق همدم سره خبرې کړې او لومړی ورته ویلي چې د مزار شریف د شیعهګانو د جماعت د پرونی چاودنې مسؤلیت داعش ډلې ومانه. ستاسو په نظر د داعش ګواښ د افغانستان لپاره څومره جدي دی؟
زما په افغانستان کې د وروستۍ مرګونی تروریستي بریدونو دوه لاملونه لري. لومړی لامل داخلي او بل هم بهرني ده. د دننني یا داخلي لامل د داعش ډلې بیساري وده او غښتلتیا، د طالبانو ضد وسلوالو مخالفو ډلو ډیروالي، په طالبانو کې داخلي اختلافات او درزونه، د خلکو او د طالبانو ترمنځ مخ پر زیاتېدو فاصله او د امنیت پر وسو کې د طالبانو پاتې راتلل دي. بهرني لاملونه یې د طالبانو ګاونډي هیوادونو، د سیمې هیوادونو او د نړۍ هیوادونو سره د طالبانو ناسم اړیکې دي. بالخصوص هغه هیوادونه چې د اورپکو په لاس د افغانستان په ناامني او ویجاړولو کې کافي تجربه لري او دی غواړي چې د هر فرصت نه په ګټه اخیستو سره په افغانستان کې ناامني او خپل نفوذ پراخ کړي.
آیا د بریدونه د دې معنی لري چې داعش په افغانستان کې د ودی په حال کې ده؟
داعش په افغانستان کې د ودی په حالت کې ده او دی دلته د خپل د ودی لپاره یو آرام بستر پیدا کړی دی. دغه ډله د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته په بې ساري توګه وده کړی او زما په اند اوس داعش د افغانستان د امنیت لپاره یو ستر ګواښ دی او دا ګواښ مخ په زیاتېدو هم دی. طالبان د داعش سره د مبارزې توان، مهارت، امکانات او حتی یوه ټینګه اراده هم نه لري.
ولې طالبان نه دي بریالي شوي چې د دې ډول حملو مخه ونیسي؟
د دې مليدینو د مهارولو لپاره لازم ده چې د یو ولسواک نظام لاري د خلکو ملاتړ ترلاسه شي، با ډیسپلین او روزول شوی مسلح ځواکونه دی بیا ورغول شي، او د گاونډي سیمیز او د نړۍ هیوادونو سره د خط تعلقاتو خاصه پاملرنه وشي. خو زه په دې باور یم چې طالبان لا تر دې دمه د داسې نظام، داسې ماحول او مسمر اړیکو په جوړولو کې پاتې راغلي دي.
د ناتو پخوانی سلاکار شفیق همدم و چې په افغانستان کې د وروستیو مخ په زیاتېدونکو ناامنیو په ارتباط باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتا سو سره وو او یوبا.
ازادي رادیو ته غواګی است. په یو تازه څېړنه کې څرګنده شوې چې د طالبانو له لوري لښپګم ټولګي پورتنجونو د زده کړو مخنیوي سبب شوې چې اکثر انجونی خونځیو ته لاړې نشي. په دې څېړنه کې ویل شوې چې په ځانګړي ډول د افغانستان په ولایتونو کې د انجونو اکثریت نه هیلې شوې او د پخوا په شان خونځیو ته نزي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
سیفتی چلدرن مؤسسه وای په داسې حال کې چې طالبانو لښ پژم ټولګي پورته افغان جنو ته د زده کړو اجازه لانه د ورکړې، د افغانستان په ولایتونو کې نشته اتیا سلنن جنې د زده کړو له حق به برخه شي ودی. سیفتی چلدرن، یونیسف او ایجوکیشن کلاستر په ګډه د هغو جنو په اړه څېړنه کړي چې په تیر یو میاشت کې ښوونځیو ته تللی دي. په راپور کې څرګنده شوی چې له 1,000,000 جنوس د کونکو څخه نږدې 15,000 شونځیو ته نزي. د سیف د چلډرن د آسیا سیمه ایز رئیس اولیفر فرانچی وای کله چې تیره میاشت د نوي تعلیمي کال په پیل کې نجونې په هیجان او خوشحالۍ شونځیو ته لاړې، هغه مهال یې سخت ټکان وخوړ چې ورته وویل شول چې بیرته کورونو ته لاړې شي. له هغه وخته سیف د چلډرن لنجونو سره خبري کړي او هغوی ورته ویلي په دې خاطر سخت زړونه مات شوي او نهیلي شوي چې له لومړني حق یعنی د زده کړو له حقه بی برخه شوي دي. د دغه نجونو په منځ کې یو هم ګلمی نه ده. دا وایي
ښوونځي ته خو موږ لاړو چې موږ انتحام وکړو، موږ بیرته خپل ښوونځي شروع کړو، خو هغه چلته ورغلو موږ طالبانو بیرته وایي چې لاسې ته په کور کې نه ډېر سخت خو موږ دا ته میاشت ویل چې موږ به بیرته هغه پخوا موږ ښوونځي شروع چې موږ خپل ځای ته ولاسو نه اوس ولغې چې لکه دې چې ویل هغه څه نه وکړه.
سیف د چلډرن زیاتوي تعلیم د ټولو ماشومانو په تیره بیا د نجونو د ژوند لپاره مهم دی. بې له زده کړو دوی په کم عمر د واده په شمول د لا زیات تشدد، بد سلوکي او سوء استفادې له خطر سره مخامخ کیږي. په افغانستان کې د نجونو د ژغورنې او د هیواد د راتلونکي لپاره سیف د چلډرن پر افغان طالبانو ژغ کوي چې د ټولو عمرونو جونې پریږدي چې ښوونځیو ته ستنی شي. سیف د چلډرن هم دا راز ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د بند ساتلو لپاره هیڅ راز اداري، لوجستیکي او یا بل ستونزه نشته چې د نجونو د زده کړو مخنیوي توجیه کړی شي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د بشری حقوقو د سار ډلې پر طالبانو غکړی چې د هرات د خزو د زندان پخوانی مدیر علي عزيزي له زندان خوشی کړی. دغه سازمان په یونوی راپور کې ویل شوی د میرمن عزيزي قضیه د بشری حقوقو د سرغړاونو د جدي تورونو په څیرلو کې د طالب چارواکو د پاتراتلو ښکارندوی کوي. د علي عزيزي د کورنۍ غړي له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د هرات د زندان د خزینه مدیر د ورکیدو او نیولو په اړه وضاحت ورکړي. خو د طالبانو حکومت د علي عزيزي د ورکیدو په اړه زموږ پښتنو ته جواب نه دی راکړی. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د هرات د خزو د زندان د رئیس علي عزیزي لورکیدو څخه باندې و میاستې تیریږي او د میرمن عزیزي د کورنۍ غړي د هغې د زوند او مرګ به خبره له ژور خفګان سره مخ دي. د علي عزیزي ورور نذیر عارفي ادعا کوي چې طالبان له دوی سره همکاري ته زړه نه ښه کوي. نوموړي پر طالبانو غږ وکړ چې ځواب ویونکي اوسي او زر تر زره دې د خپل خور له حاله خبر کړي.
روزی که آلیا ناپدید شده یعنی مدت 7
حق ورزی رئیسی چې آلیا اوم یشت مخ کې ورکه شو زموږ لټول حد سو سره سره هغه په هرات کابل ټونیزو شبکو او یا هم د نړیوال سازمانونو لکه د بخنه نړیوال سازمان او د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان لاره وکړي هیڅ کومه پایله نه دا ورکړي. طالبانو له یو ځل پرته نور موږ ته هیڅ ځواب نه دی ویلې. دوی د همکارۍ لپاره هیڅ نه حاضرېږي. موږ د آلیا برخلیک څخه خبر نه یو.
خبري از آلیا نه داریم.
خغلی عارفی ادا کوي چې خورې د هرات د خزو په زندان کې د دندې پر مهال له یوې ټلیفوني اړیکې وروسته لا درک شوه. خغلی عارفی وایي چې علي عزیزي د هرات له سقوط وروسته څو ورځې په کور کې له ناستې وروسته د طالبانو په غوښتنه خپلې دندې ته حاضر شوه. د بشري حقونو د څار سازمان په یو راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شوی ویلي چې طالبانو د علي عزیزي د ورکېدو په اړه کره څېړنه نه ده کړې. د سازمان په خپل دې راپور کې لیکلي طالب چارواکي باید د میرمن عزیزي د ورکېدو په اړه زر تر زره څېړنه وکړي او له زندانه دې خوشی کړي او یا دې د هغې د ساتلو ځای اعلان کړي. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي د میرمن عزیزي قضیه د بشري حقونو د سرغړونو د جدي تورونو په څېړلو کې د طالب چارواکو پاتې راتلل څرګندوي. خو د طالبانو ویاندویان د علي عزیزي د ورکېدو په اړه ازادي راډیو سره د مرکه کولو لپاره حاضر نه شول. د میرمن عزیزي د ورکېدو په لومړۍ ورځو کې د هرات لپاره د طالبانو د والی پخواني مرستیال مولوي شیر احمد امار ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې اړه څېړنې روانې دي. د طالبانو بیا ځلې وخت رسیدو سره د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده لخوا د بخښنې له حکم سره سره د پخوانیو دولتي سرتیرو او ملکي کارکوونکو د نیولو ورکېدو او حتی د وزلو ډیر راپورونه ورکړل شوي دي. خو طالبانو په وار وار په دې پیښو کې لاس لرل رد کړي دي. خو د بشري حقونو د څار ډلې پر طالبانو غږ کړی چې د خپلو ځواکونو د ناوړه استفادې د مخنیوي لپاره دې جدي اقدام وکړي او د تورونو په اړه دې بې پرې څېړنې وکړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د پاکستان د مالیه یا خزانه وزیر د پیسو نړیوال صندوق IMF څخه د پور د ترلاسه کولو لپاره په داسې حال کې واشنگتن ته لاړ چې نړیوال بانک اعلان وکړ د زیاتې ګرانۍ او د عاید د کمیدو له کبله د پاکستان د خلکو د پیر وس خورا کم شوی. د پیسو نړیوال صندوق د عمران خان د پور ورکولو عمران خان ته د پور ورکولو ژمنه کړې و خو د دې لپاره چې د دې سترې مالی ادارې شرطونه عملی نه کړل موافقه لغوه کړه. احمد تکل او نور جزئیات.
د پاکستان د نوي حکومت د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل پرون واشنگتن ته روان شو چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د هغو پورونو په اړه خبرې وکړي چې د صندوق کې پاکستان ته ورکړه درولې ده. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د پاکستان مخکینی حکومت ته د شپږ میلیارډ ډالر پور ورکړه ځنډولې وه. د پاکستان د خزانه وزیر واشنگتن ته تر روانېدو مخکې په یو ټویټ کې ولیکل واشنگتن ته د سفر هدف یې دا دی چې د پیسو نړیوال صندوق هغه پورونه پاکستان ته ورکړي چې د عمران خان د حکومت پر مهال یې درولي او د پاکستان اقتصاد له خطر سره مخامخ کړی و. پاکستانی شنونکي وایي د دغه هیواد اقتصادي وضعیت اوس دومره خراب دی چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د نور پور له اخیستو پرته د ژغورنې بله لاره نشته. د عمران خان حکومت د پیسو له نړیوال صندوق سره په 2019 کال کې د 6 میلیارډ ډالر پور موافقه لاسلیک کړې وه خو IMF دا موافقه د دې لپاره لغوه کړه چې د پاکستان حکومت د دې نړیوال صندوق شرطونه پر ځای نه کړل. لبلی خوان نړیوال صندوق په یو تازه راپور کې ویلي چې د پاکستان د څلور دیرش سلنه خلکو د ورځې عاید تر 3.2 ډالر او یا 600 پاکستانی روپیو نه اوړي. د نړیوال بانک پر اساس د عاید د کمیدو او د نرخونو د لوړیدو له کبله د اکثرو پاکستانیانو پیرودواس کم شوی او د وضعیت په ځانګړي ډول د بېوزلو خلکو پر ژوند بد اغیز کړی دی.
دولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول اندیا ذاتي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال کوم چغلې نو ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مننه کوم چې د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته مو تر دې دمه غوښنیوالې ده کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې په ژوندۍ توګه هم واورئ اوس مایک اجملان تاسو پر
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه دا خبرونه دی برخې ته مو اجمل اند هر کله کوم په کندوز کې د کروندګرو لیوالتیا د انجی کرکلی ته زیاته شوې دا ولعملې د دې ولایت للمی او شاړم زکی پرې خیرازه شوې دي انجا د افغانستان په زینو غرنیو سیمو کې په طبیعت او غوډکی خو په ورستوي کې کروندګرو په خپل مزکو کې هم کرکلا پایل کړی دا نور حل په دې ریپورت کې اورو
که څه هم دغه طبي بوټي په طبي ډول د شمال او شمال ختیځ ولایتونو په غرونو کې راښنه کیږي په تیرو کلونو کې په نامسلکي ډول د انجه حاصل راټولولو لامل دغه بوټي د ورکېدو له ګواښ سره مخ شو کابو دولس کال وړاندې د کرنې وزارت دغه طبي بوټي پر راټولولو یې بندیز ولګاوه خو په وروستیو کلونو کې د یو شمیر خصوصي شرکتونو لخوا د انجه تخم له تاجکستان او قزاقستان نه راوړل شوی او لاملې کروندګرو د انجه کرکېله ته مخه کړې ده په کندز کې د انجه کښت د یو خصوصي شرکت مسؤل توریالی سالی آزادۍ روډي ته وویل
زمینی کار میتونه کشت هنگ برای مردم مساعد بکنه بالاتری نایل
هم انجه کشت لعمل وزگار کسان ده کار و روزگار خواندان کیجی او دیر لوار و اواید هم لری ده کندوز پخان آباد، علی آباد او پدشتی ارچی بول سوالیو که زیاد شمیر کروندگارو انجه کرلیه ده انجه شنریوال مارکیت لری انجه سوداگر لمشتخ هندوستان توری لانجه ده درملو پو جولولو که کار اخستل کیجی
خغلی سالی زیات کړه په یو جرب سمګه کې دینځي اته سو بوټي کې نول کیږي ک تخمه وکړل شي یاد بوټي ل څلور تر پنځه کال ورسته سمر تر رسیږي او ک بزغلې وکړل شي ورسته ل دوه کالو په سمر راځي نو موړې وای دینځي تولید په هر جرب کې دینځي کیفیت په کتو توپیر کوي او ل هر جرب سمګه څخه ل 200 تر 300 کیلو دینځي شیره تر لاسه کیږي د هغه په خبره دینځي یو کیلو شیره ل 1000 تر 1000 افغانوی پورې بیل لري د کندز یو شمیر کروندګر هم وای چې په دې ولایت کې دینځي کښت خه نتیجه ورکړي او د نورو زراعتي محصولاتو په مقایسه اواید هم خدای د علی آباد ولسوالۍ یو کروندګر سراج الدین آزادۍ روډي ته وویل
دا سال مې شمای را کښت میکنیم ان از خود سمنګان او از بل
اس کال کیږي چې ما د انځ کرلو ته مخه کړی ده د شریره ټولولو په وخت کې لا بدخشان او سمنګان دلته وزګار خلک د کار کولو په خاطر راځي ما د انځ ګټلې دلې ده زله نورو بزګرانو هم غشتنه کوم چې انځ وکړي او اقتصادي ستونزې به یې هواري سي
د خانابات ولسوالۍ یو کروندګر عبدالحی هم ورته خبره کوي
کشتنګ کشت کړم بسیار یو چیز خوب است فایده هم داره د حساب اقتصاد هم بسیار خوب است
ما اینجا کارلیده ډیره ښه نتیجه ورکړی ده د کوکنارو په پرتله د انجی اواید هم خدي او هم ښه بازار لري او نړیوال هم ورته تقاضا لري
د کندز د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست رئیس مولوی امان الله حسن انجا د کوکنارو د ښه بدل بولی
کندز کې الحمدلله په سلهاو هکتار زمکه هنګ خلکو کړلې ځکه دا په وچ زموږ کوم کې یو بوت دونه ضرورت نه لري بارام نو هغه باندې داش نه کیږي او موږ هم خلک تشویق کړی دي ته بازار لږ ځکه خلک دي ته تشویق یې انده کې به دا ډیر رشد وکړي په کندوز کې
انځه یو طبي بوټي دی چې د درملو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او د کورنی بازار ترڅنګ نړیوالو بازارونو کې هم په لوړ قیمت پلورل کیږي
او سم دا چې لوی دي رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي فارن پالیسی خبرونه د افغان کډوالو په وړاندې د جرمني په ورستي اقدامي ولې کنه خبره کړې ده وایي سلګونه افغانانو چې د طالبانو له واک ته رسیدو ورستي جرمني ته پناه وړي اوس د اوکرين له جګړې څخه د خلکو د کډوالۍ د لوی بهیر لکبله لو ورکل شو کورونو استل کیږي د فارن پالیسی په وینا جرمني افغان کډوال به کور کوي سود اوکرينی کډوالو ځای پر ځای کېدو ته لاره هواره کړي
خبرونه د مریم اروین پنوم د وی افغان میرمنې کیسه کوي. وای هغه خپل خاوند او دوو وړو لونو سره سباناری تناست و چې یو داسې خبر ورته ورسی چې د کورنۍ تمنه لرله، او هغه دا چې د افغان کورنۍ باید کور له اوکراین څخه تازه ورکړه شو لپاره خالی کړي. د خبرونه په وینا د اقدام له پښتنې او خبرو اترو پرته وشو، د کور له تخلیه اله تلیر ساته مخکې د افغان کورنۍ ته د کور خالی کول وویل شو. دا فارین پالیسی د ریپورت لمخې دا پریکړه د برلین د سنا د کار ادغام او ټولنیزو خدمتونو د ادارې له خوا شوې او استدلال یې دا چې د اړینو ملاحظاتو او عملیاتي ستونزو پر بنسټ بل هیڅ لار نه لري، ځکه اوکراینیان او په دې ډله کې ښځې ماشومان لري چې پر سر چت او د خوب لپاره تختاړتیا لري. د فارین پالیسی خبرونه لیکي سره له دې چې جرمني اوس هم د مریم د کورنۍ لګښت ورکوي او هغه او کورنۍ د میاشتې شاوخوا څلونیم زره یورو ترلاسه کوي، خو په برلین کې د کرایي کور موندل اسانه ورسانه چاره نه ده. ل امریکا خبریدونکو هیل رسپانی یو پوخانی امریکایي سرتیری لخلې چې مخکې په افغانستان کې دند تر سره کړی اوس په داو طلب ډول په اوکراین کې د روسیې پر ضد جنگي گیوای په اوکراین کې جګړه د افغانستان پر تله خطرناک ده. د امیرو پاپوویچ پونوم د دې پوخانی امریکایي سرتیری لخلې رسپانی ویلي روسیې پر اوکراین د برید پر مهال اوکراینی سرتیری په بشپړ توګه کم ګڼلې وو. اوکراینی ټبری امریکایي پاپوویچ په افغانستان کې د امریکا د جګړې پر مهال یو دوره دند تر سره کړی او پر اوکراین د روسیې لیرغل مخکې د کالج محصول ورسپانې د نوموړي لخلې لیکلي اوکراین دا مهال افغانستان څخه خطرناک دی، ځکه دلته باید د روسیې له توپچی ځواک ټانکونو او توغندیو سره مقابله وکړي. د پخواني امریکایي سرتیری ویلي که چیرې اوکراین ته راسي نو بیا پرې فکر وکړي. زنوایم چې دا یو انتحاري ماموریت دی، خو د دې زیات احتمال شته چې ووژل شي، ټپي شي او یا بند شي. میرو پاپوویچ زیاته کړي که چیرې مو دویم ځلی فکر کړی وي او بیا هم غواړي اوکراین ته راشي نو خدای مراوله زله تاسو من نه کوم.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ.
او سم ستاسو پیغامونو تراسو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم. په هغه دولت کې موږ کاریګرو خوارو چې ډالر وراتل شپږو کسانو سره وهل موږ دې ما په خدا سره قسم کې چي دین لدلې. په دې دولت کې هم موږ نه وای چې بس موږ ته راورسې دی یا راورسې دی نه موږ د خپل پر کارګری پرې چې موږ خپل کارګری کو مرګن دا سي د یو طرفه خبرې چې موږ له نال ته کوي دا نو موږ ته څه زور راکې چې الله ظالمه ته حالت ولې دغه شي چې ته پوي خدا شل کار ته دلته ویني ولې د الله مسب دولت جوړ نه کوي ولې دای در بدر دا شل کال چې هغه وش پج ترلینګ ډالر امریکا وای مخبل دلته راوړ دا شپږ ترلینګ ډالر څه سو ما سیسی وس راغلی دی پر کور یوا وکا چغره کی دا عملته التی ته اعلان کی چې 15000 لک ډالر مروشه پر کور یوا وکا چغه چې شلومبی پغړ پی یوا وکا چغ تو خدای دا ود ما سیسی کار دی یوا وکا چغره کوي دا بی بیچ یلا مختره بازی ده تا کا چغ په نړی کې لري چې ما سیسی ورک تخپل دغه قدر چور او الته تیم اعلان کی و 3 میلیارډ ډالر پلان دی زایته بیل ک 3 میلیارډ ډالر پلان دی زایته دلته مشته یو یو کاچوغه هغه کاچوغه چې هغه دغه کاچوغه نه دی چې دغه شلومبی په غړ پی دایره کړی زمال په خدا سره سم کیبل شریک یا یو د تپلیت ته چې د 3 میاشتې یو یو متر کمپل اور کړی دی یو متر کول تر یو متر نه پورته دی نه دا اور کړی صاحب ته ما مورز لیکنه دی و څه دی مجمع سیسای د ماسیسا دغه دا نه یم چې قربان وسم مخته مشالمونه
دا چې په هلمند ولایت په ټولو ولسوالیو کې دومره کوکنار کرل سوی دي چې به ډیر کرل سوی دي، یعنی کسل پیسد کو پسل پیسد کې 25% غنم نور ټول تاریخ کرل سوی نشي.
بعد السلام زي احسان الله د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د پیسک د کلی صدا خبر سره کوم چې زموږ د باغران ولسوالۍ کې خدي موږ نه لرو سړکونه مو خراب دي او د خدو پر برابر باندې چې ډیر مشکلات موږ سره پیښ شوی دي چې خدي کار نه کوي د باغران ولسوالۍ کې وای فایونه دی هغه پر یو جواب باندې 15 کالر موږ غواړي چې هغه 15 ورځې په ساده وشي باندې کار نه کوي د اسلامي امارت څخه مو دغه دوی غوښتنې سته چې د زموږ د ږغ تر لوړ پوړو چارواک پورې ورسیږي چې خدي دې موږ ته راړو سي او دا سړکونه دې راته جوړ کړو. السلام علیکم.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران مو په نورو خبرونو کې ملتیا کوي.